شایی په غزنی که ده هغو وحشی ژویو نا قانون شکار کم کړی وی چې لا د مخه جنگ جګړو او نا قانون شکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو، خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د سنه لتلی وزندانه د څلوېښت نورو افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د بختر خبري اژانس چې د طالبانو حکومت اداره کوي نن د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د بیان په حواله راپور ورکړ چې دا کډوال په پاکستان کې د افغان سفارت او په اسلام آباد کې د کډوالو د ادارې د هڅو په نتیجه کې خوشي شوي دي. د بیان له مخې ټول خوشي شوي کسان به ډېر ژر د سپین بولډک د دروازې له لارې افغانستان ته واستول شي. د دې مخکې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې ویلي وو چې د کراچۍ په مرکزي زندان کې شاوخوا 400 افغانان لا هم بندیان دي. د امریکا یو شمېر جمهوري پال وکیلانو د ټویټر اجرایه رئیس ایلن ماسک ته د طالبانو د ځینو چارواکو د تایید شوو حسابونو په اړه خبرداری ورکړی دی. د واشنگټن ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې دغو وکیلانو د استازو جرګې غړو پات فالون، کیت سلیف، رونی جکسن او جیمز مایلن په یوه لیک کې ماسک پوښتلی چې ټویټر څنګه د دوی په وینا د شریرو عناصرو لخوا د دې ټولنیزې شبکې د ناوړه کارونو مخه نیسي او د ابیرنګ عالمې په وسیله د حسابونو د تایید په بهیر کې د حساب لرونکو هویت څنګه چک کوي. ښاغلی ماسک وروسته له دې چې د ټویټر اجرایه رئیس شو، د شخصي حسابونو د تایید لپاره بیه وټاکله چې ورسره د طالبانو ځینو چارواکو هم د خپلو ټویټر حسابونو لپاره د تایید آبي علامه وپیرله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو شلوریزو لوبو د لړۍ خبره بل اخره پروند دوړو هیوادونو د کرکټ بورډونو لخوا کرا شو. د افغانستان د کرکټ بورډ رسنیو د څنګ مشر عبد الله جان پاکستانی بیګا ازادي رادیو ته وویل د لړۍ په روانه مارچ میاشت کې پلان شوی، خو د نیټه د ټاکلو په اړه له پاکستان سره خبرې روانې دي. او په ترکیه او سوریه کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر 5000 ته ورسېد. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې په ترکیه کې د دې خونړۍ زلزلې د مړو شمیر 3400 او د ټپیانو 20000 ته رسېدلی. په سوریه کې د مړو شمیر له 1400 اوخته او زرګونه نور هم ټپیان شوي دي.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحثمو زنوري اسنوري هر کله کوم. د الویډیز او د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د اعادې لپاره هڅې کوي ویلي چې د طالبانو د حکومت مهمې پریکړې په کندهار کې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا شارزده فیرې کرن ډیکر د تېرې شنبې په ورځ وویل چې په کندهار کې نارینه له بشر دوستانه خدمتونو څخه د ښځو په ګوښه کولو او له ښوونځیو څخه د نجونو په راګرځولو سره ټول هیواد له خوړو او راتلونکي بې برخې کوي. کرن ډیکر په یوه ټویټ کې ویلي، موږ ته له دې پرته چې غبرګون وښیو بله چاره نه ده پاتې. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرهان حق افغانستان ته د دې سازمان د مرستیالې امینه محمد د سفر په اړه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې طالبان د ښځو د حقونو په اړه په خپلو کې ویشل شوي دي. فرهان حق ویلي وو چې د طالبانو یو شمېر چارواکو چې امینه محمد او مل پلاوي ورسره کتلي وو، ورته ویلي چې دوی له دې سره هم نظر دي چې د ښځو حقونه د بیرته اعاده شي، خو یو شمېر نور له دې سره مخالف وو. فرهان حق ویلي چې په طالبانو کې وقت څو مختلف مرجع دي او د ملګرو ملتونو پلاوی هڅه وکړه چې هغوی د نړیوالې ټولنې ګډ هدف ته په رسېدو کې ګډ کار کولو ته وهڅوي. هغه هدف چې ښځې او نجونو پرېږدي چې له خپلو بشپړو حقونو څخه برخمنې شي. تر دې مخکې د الویډیز یو شمېر نورو چارواکو چې د افغانستان په مسله کې فعال دي هم ورته څرګندونې کړې دي. نن په 25 دقیقې بحث کې همدا موضوع څېړو. اساسي پریکړې په کندهار کې د طالبانو د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د خپلو څو محدودو ملایانو په مشوره کوي. په کابل کې د حکومت جګپوري چارواکي چې اجرایي ځواک او له نړیوالو سره په یوه بڼه په تعامل کې دي، په دې برخه کې بې صلاحیته دي او که وضعیت داسې وي نړیواله ټولنه چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د اعاده کولو لپاره ډېرې هڅې کوي باید له طالبانو سره په تیره لکم زواک سره تعامل وکړي او آیا طالبان به د دې ولتیا ولري چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې موجود اختلافات لمنځه یوسي؟ د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسؤول نثار احمد کریم زئی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. لومړی به د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری تاسو ته درشو. دغه خبره چې د لویدیز یو شمېر چارواکي او د ملګرو ملتونو چارواکو کوي چې طالبان په یو خل نه دي او اساسي پریکړه په کندهار کې کیږي، آیا دا خبره درسته ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوري صدقاسې خاطر کریم جی درنو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ او تاسې د حکومت یا نظام اډانې ته وګورو. د دې نظام رهبری په کندهار کې ده. د تکمین مرجی، د حکم مرجی او د مسایلو په اړه د پریکړو اساسي مرجی همغه ګڼل کیږي. هر هغه حکم چې له هغه ځای صادریږي هغه د حکومت ټول مسؤلین او مرجی مکلف ګڼي چې باید اجرایی کړي. هغه قوت چې په کابل کې میشته ده د ریاست الوزرا په نامه له رئیس الوزرا تر ښکته ټول اجرایی صلاحیتونه لري او مجبور او مکلف دي چې د خپل رهبرۍ احکام تطبیق کړي او په دې پسې لاړ شي. تر کومه چې د نړیوالې ټولنې یا د نړۍ د لسمیر هیوادونو یا ملګرو ملتونو د مسؤلینو غوښتنې دي، حقیقت دغه سي نظام او سیستم کې ډېر پام نشي کېدی. موږ او تاسو کې د حکومت یا حاکمیت کړنو ته وینو او تر څنګ د نړیوالې ټولنې تیر ماضي او اوسنی وضعیت وڅېړو. له بده مرغه دواړه د افغانستان د عام ولس او وګړو په ګټه نه دي دغه ټکرونه. موږ فکر کوو چې د افغانستان خلک ډیر مظلوم دي. انصاری صاحب
د تکر موضوع نه ده. دغه چې تاسو وایئ چې دوی د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته پام نه کوي، آیا دا غوښتنه یوازې د نړیوالو ده او که د افغان ولس هم ده؟
خبره دا ده چې افغان ما د تکر مسله د نظریاتو تکر وخوړو.
انصاری صاحب بس په دې باندې ده چې افغان ښځه او نجلۍ باید د زده کړې حق ولري، د کار حق ولري کنه؟ تاسو په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې دغه د طالبانو حکومت یا پر راس کې چې څوک تصمیم نیسي د نړیوال ټولنې غوښتنو ته اهمیت نه ورکوي، آیا دا یوازې همدا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده او که د ولس هم همدا غوښتنه ده؟ آیا افغان نجلۍ نه غواړي په داخل د افغانستان کې زده کړې وکړي، تر لوړو زده کړو پورې لاړ شي او ښځه حق نه لري چې کار وکړي؟
مخکې ما اشاره وکړه چې د افغانستان مظلوم خلک پراخ حقوق لري، پراخې اړتیاوې لري او پراخې غوښتنې لري چې دواړه اړخه هم شته، حکومت او چارواکي او هم نړیوال باید هغې حق او اساسي حقوقو ته ژمن او متحد وي. د شته حکومت مسؤلین لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سید القوم خادمهم، د یو قوم مشر د هغوی خادم وي، دوی باید د خادم بودن اساس په عمل کې خلکو ته وښيي او خپل ولس مخدوم وګڼي، یعنی ځان خادمان او ولس هم مخدوم او بادار وګڼي. هر هغه حقونه چې ازل رب ورته فاز مسان قران کې تسجیل کړي او را لېګلي هغه باید ورکړل شي، چې یو له هغه اساسي حقونو نه د تعلیم حق دی، دغه چې د نفقه حق، دغه چې د پاغوي باندې د ترحم حق، دغه چې د دې ملت د کندو او یتیمانو سره د صله رحمي حق، هغه ته د امکاناتو د ژوند او د سوکالۍ او د هوساینې د حقوق او امکاناتو
تنظیمول
د حکومت له اساسي دندو دي.
امانساري صاحب
هم په دې مکلف دي.
بله امانساري صاحب دغه حقونه
هم په دې مکلف دي.
دغه حقونه خو اوس نه دي ورکل شوی. دغه خبره چې تاسو کوي چې د حکومت پر راس کې چې هر څوک د وظیفه لري چې باید خلکو ته خدمت وکړي، په دې برخه کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو نارضایتي هم په یو ډول باندې رابرسېره شوی. اباستانګزی په لوګر کې وی غونډې ته وویل چې مشر سمې پریکړې نه کوي نو بهتره ده چې له هغه نه دا صلاحیت واخیستل شي. مننه دې باسته بیا هم دوام ورکو. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مشر نثار احمد کریمزی، تاسو ته هم خراغ لاست وایو. که لومړی له تاسو پوښتم چې انصاری صاحب خپل سرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې دا نظام پر هغه پریکړو ولاړ دی چې څوک پر راس کې دی او هغه پریکړې کوي. مولا هیبت الله اخونزاده او حکومت هم اجرایوي بڼه لري او دغه پریکړې باید عملي کړي. کچره دغه د اجرایوي زواک ډیر مسولین له دغه پریکړو سره په مخالفت کې وي او سره ناراض وي، لکه څنګه چې له مختلفو لورو موږ دغه غږونه اوریدلې دي، نو څه فکر کوي چې آیا دا پریکړې سمې دي او که اختلاف موجود دی د ښځو د تعلیم او زده کړې په برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام او احترامات تاسو ته ورې صاحب او ساري صاحب او نور اوریدونکو مشرانو. نوی صاحب محترم، ستاسو د پوښتنې په اساس باندې چې دغه انسجام د فکري د خلکو ترمنځ او د یاد فرمان د صدور یو مرجع بیا ټولو ته واجب تطبیق، دغه پوښتنه دغه موجوده طالب تمثیل کوي چې په دغه شکل دا کار وکړي چې د یو ځینو ورته یو فرمان دغه شي او دوی په ټول ملت باندې هماغسې تطبیق کړي. ولی موجوده د طالب په ساختار کې او په تیره دوره چې د طالبانو کومه تیره دوره د ملا عمر په مشرۍ تیره شوه، د هغې دواړو ترمنځ ډېر زیات تفاوت دی. په هغه دوره کې چې سړی فکر وکړي هغوی یو ډانچه یا یو وجود لرلو، د هماغه وجود نه ټول ملت ته یو الهامي شکل مدیریت ورانتقالېدلو. ولی دغه موجوده یاشته نظام چې د طالبانو موږ وینو، دا یو پروتوکولي او قرارداتي ساختار دی چې دوی د حالاتو او د وضعیت د مجبوریتونو نه داسې یو تشکیل رامنځته کړی دی چې د مختلفو فکرونو او د مختلفو عقایدو خلک راټول شوي دي او هماغه د طالب د بیرغ لاندې خپل فعالیتونه مخې ته وړي. نو دا خو هیڅ امکان نه لري چې په دوی کې د خبرې یو نظری وي، دا هیڅ امکان نه لري ځکه د دوی ساختار داسې نه دی جوړ. د طالب په نامه باندې د نورو عقایدو او د نورو مفکورو خاوندان په دې ساختار کې لګېدي.
بله کرم صاحب، خو خبره دلته ده چې اوس تقریبا یو نیم کال د دوی د قدرت پوره کیږي. نړیوال ټولنه هم ډیر اصرار په دې باندې دی چې کدا غوړي حکومت نړیواله ټولنه پر رسمیت پیژني، باید د افغانستان د خلکو ټول حقونو ته غاړه کېږدي. په تیر د افغان نجونو او ښځو حقونو ته د تعلیم په برخه کې، د زده کړې په برخه کې ډیر سفرونه هم چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو چارواکو کړي دي، پر همدې موضوع د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي دي او پر دې ټینګار کړی دی چې بل لاره نشته له دې پرته چې طالبان خپله پریکړه بدله کړي. نړیواله ټولنه چې تر اوسه پورې د طالبانو له حکومت سره په یو ډول تعامل کړی دی، که خبره داسې سوی چې دوی صلاحیت نه لري په کابل کې، نړیوال ټولنه ته څه کول پکار دی؟ ورشي قندهار ته کندهار کې د مولا هیبت الله اخونزاده سره وګوري او هغه هم له چا سره خبرې نه کوي. تر اوسه پورې ملګرو ملتونو پلاوی سره لکتنې ډډه کړې، د اسلامي همکاري سازمان له پلاوی سره لکتنې ډډه کړې او چا سره نه ګوري.
دا وختونه په خپل ځای کې دغه دی، یعنی دا زما نظر دی چې موږ د مطبوعاتو د لارې نه اورو چې په طالب فرمان صادر کړل، داغه پریکړه وکړه بیرته د دې د طبيعي خبره ده چې د فرمان نه باید دفاع وشي، د ویان د لارې نه د دې وضاحت وشي، دفاع د نړیوالو د خلاف د کار چې دغه وشي وضاحت یو پرس کانفرنس موضوع مطرح شي. ولې داسې هیڅ شی وجود نه لري ځکه چې دا فرمان د کابل نه دی صادر شوی. دا فرمان د داسې مرجع نه صادر شوی چې هغه ته خپل نړۍ لاس چې طالبو مطالعه سره سایم لري. یو څومره د مخکې د طالبانو د یو چارواکي سره داس کو یو مجلس کې داس کې د لو پښتنو مې کوکل چې تاسو د ملا هبت لا خپل لیدل او مل دي بلې ده خصوصي لګ مراتب خو په دې خاصه چې نه مې دلې ده.
نو دا خپل د ملا او هبت الله لیدنه یا د طالبان لاسرسی هغه کوم ډېر په سخت بل اساسي نقطه دا ده چې نړیوال په طالب باندې باور نشي کولی، ځکه د دې دوه غټې عمده وجه دي. یو وجه دا ده چې دغه انسجام نه لري، دویمه وجه دا ده چې دوی فکري تربیه نه لري. دوی اوس په کومه عقیده باندې روان دي چې سړی ورسره په هماغه مذهب او په هماغه
کریم صاحب نړیوال ټولنې خو مخکې ویلي وو چې موږ په طالب باندې باور نه کوو، امریکایي چې لوړ پولو چارواکو هم ویلي وو، د دوحې له تړون نه وروسته هم ویلي چې موږ په دوی باندې باور نه کوو چې دوی به خپلې هغه ژمنې چې کړي دي هغه عملي کړي. خو خبره دلته ده چې د ولس موضوع مطرح ده، د افغانستان د راتلونکي موضوع مطرح ده، ولس غوښتنې لري او دغه غوښتنې په یو ډول د نړیوالې ټولنې د نورو ولسونو له غوښتنې سره هم موازی دي، یعنی په دې معنی په ټکر کې نه دي. یو افغان ښځه انجلۍ حق لري چې تحصیل زده کړې وکړي، ډاکټر سي، انجینر سي او همداشان په ټولنه کې فعال حضور ولري او کار وکړي، دغه حق ولې باید ترې واخیستل شي؟ آیا افغاني کلتور د دود دستور دا حکم کوي او که اسلامي شریعت؟ اسلامي هیوادونو کې خو موږ وینو چې ټول آزاد دي، هر فرد خپل حقونه لري.
محترم نقطې راتللم چې دغه د باور خبره چې موږ ته وکړه چې اوس د دوی دغه مرجع نه ده معلومه د خبرې. اوس په تور د مثال په یو کور کې یو کشر الګ څورانه وي کې نزاغه چم گاونډي پلار ته یا کاکا یا ماما یو مشر د فامیل ته ګیله وکړي، په خپل د طالب ساخته نه ده چې جرګه شته، د مشرانو جرګه نه پکې ولې چې جرګه شته چې سړی ورسره د ملت را پاتې کې خپل غټ دی او چا سره مدعي سره شریک کی. په ارض کې د کابل چې کوم چارواکي ناست دي هغه یو هم د دې صلاحیت نه لري چې د کوم فرمان د لغوی یا د تجدید نظر یو دغه وکړي. دوی ته یو ماموریت د قندار نه صادري دي او هغه دوی مجبور مکلف دي که ملت پر رضا ده که ناراضا ده هغه باید تدبیر کړي. زه د نړیوالو له مننه کوم، تشکرې ته کوم چې ما سره د تشکرې الفاظ نشته دي چې نړیوال لګي دي چې د مطبوعاتو د لارې تاسو وګورئ چې د مختلفو ممالکو خارجه وزیرانو طالبانو ته نقل ورکو، یو یو تخنیکی ورکو چې ته که په نړۍ باندې ځان په رسمیت وپېژنې دغه دغه مواردو کې احتیاط وکړه، په دغه معنی د نړۍ دغه کېږي خفه کېږي په تا باور د منځه ځي. ولې طالب بدبختانه چې دغه د تعلیم موضوع د نړۍ د لپاره یو سیاسي سمبول ګرځولی دی چې دوی غواړي چې په دې تعلیم باندې د دې ملت سره په دې جفا باندې دوی د نړۍ د مشروعیت واخلي. که نړۍ ورته د دې په بدل کې مشروعیت ورکړي ملت یې نه ورکوي.
مننه کریم زای صاحب، مننه کریم زای صاحب. انصاری صاحب تاسو ته درځو، آیا رښتیا هم د دې وسلې په توګه کار اخلي طالبان له د تعلیم او د ښځو د زده کړې له موضوع څخه؟ تاسو چې د ولسی سیاسي جرګې اساس میخای دی او ولس سروکار دی، آیا د ولس غوښتنه هم دا نه ده؟
زه فکر کوم چې د وسلې په توګه د خلکو د حقونو نه کار اخیستل یا د بل چا مخې ته کېښودل دا نه اسلامي کار دی، نه سیاسي او نه هم مردانگی او شهامت دی او نه منطق دا منلی شي. موږ باید د افغانستان د خلکو ارزښتونو، د خلکو کلتور، د خلکو عقایدو او افکارو ته مراجعه وکړو. او کله هم چې د اسلامي نظام خبره کوو، هلته د اسلامي نظام اساسات د پیغمبر علی السلام له بعثته تر دې دمه ټول معلوم دي او هغه د تعمیل او امریکې دا او د پیروي وړ دي. الهي احکام هغه څه دي چې د هغې په مقابل کې هیڅوک سر نه شي پورته کولی او نه هم ودرېدی شي، نه اسلام اجازه ورکوي نه اسلامي ټولنه. موږ فکر کوو چې بلکې په دې عقیده او باور یو چې تعلیم الهي حکم دی، زده کړه او لوست الهي حکم دی چې د پیغمبر علیه السلام دپاره لومړنی وحی چې نازل شوی لومړنی پنځه آیتونه په اقرا یا لوست پیل شوی دی چې ولوله، او هلته په همدغې پنځو آیتونو په پای کې ویل شوي چې علم الانسان ما لم يعلم علم ورکړي
انصاری صاحب دا خو درسته ده. اوس خبره چیرې ده؟ اوس د اسلامي همکاري سازمان پلاوی دا خبره کړې، اسلامي هیوادونو چارواکو دا خبره کړې ده چې هغه پریکړه چې افغانستان کې طالبانو حکومت کوي هغه د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دی، سر نه خوري. دا خو درسته ده، هغه اسلامي شریعت چې تاسو تشریح کوي چې دا په اسلام کې پر ښځې او نر تعلیم فرض دی، کراش اوس دې خبره ده چې ولې دغه نه تطبیقی هغه چې تاسو وایي چې د اسلامي شریعت حکم دی؟
په دې اړه موږ څومره دوی پوښتلي، کاغه رسمي ادرسونه دي، کاغه د رسنیو او مجالسو له لارې دي، هیڅ مواجه دلایل تر اوسه نشته. کله لوړ زده کړو دروازې د نجونو په وړاندې بندې شوې، مواجه شرعي دلیل موجود نه و، مګر دا چې د نصاب بهانه کیږي د ګډ تعلیم مسله یادیده. خو هلته موږ لیدل چې تر دې مخه لوم تر دولسم ټولګي د نجونو هغه تعلیم چې د تاریخ په اوږدو کې د هغوی ښوونځي جلاوه، د هغوی زده کړې جلاوي، د هغوی استادان او مدیران او سرمعلمین او حتی کارګران او خدمي او صفاکاران میرمنې وي، د هغوی د دروازو هغه پیرداران او د تلاشۍ مسؤلین هغه میرمنې وي، او کامل حجاب مراد کول اول تر دولسم ټولګي پورې زمونږ اکثریت څه چې ټول ښوونځي هم په ښارونو هم په کلو باندو کې جلا وو، هغه لومړی بند شوي وو د پوهنتونونو نه مخکې. پوهنتونونه موږ او تاسو ولیدل چې د لوړو زده کړو پخواني وزیر ښاغلي حقانی د همدغې احکامو په اساس هغه دا یو طرحه برابره کړه چې درې ورځې به نجونې پوهنتونونو ته تلې او درې ورځې به نارینه تلل، یعنی دا ماحول ورته جلا کړل. مګر سره له هغې هم وروسته ولیدل شول چې پوهنتونونه هم بند شو. موږ فکر کوو چې دا شرعي او د اسلام د احکامو په اساس پریکړې نه دي، ممکن دوی ځینې سیاسي مصلحتونه ولري. سیاسي مصلحتونه بیا هغه چې د اسلام سره په ټکر کې راځي هغه د اسلام د احکامو په اساس مردود وي او نه باید افغانستان د خلکو په حقوقو دغه سیاسي مصلحتونه تحمیل او تطبیق شي.
مننه انصاری صاحب. کریم زای صاحب، تاسو ته درځو. کچېری خبره هم داسې وي چې د طالبانو په حکومت کې دننه یو شمیر جګپوري چارواکي له دغو پریکړو چې تر اوسه پورې شوي د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې ناراضه دي، او په یو ډول باندې په ښکاره هم د خپل نارضایتي څرګنده کړي، او ډیر نور ممکن له دې بیرې چې خپل هغه دندې له لاسه ورنه کړي چوپ دي، خو په خصوصي مجلسونو کې دا خبره کوي چې دغه سمې پریکړې نه دي. که چیرې دا راشو دې ته نوم د اختلاف ورکو چې دوی په داخل د نظام کې په یو خوله نه دي سره اختلاف لري، دغه اختلافات به بالاخره په یو ډول نه یو ډول حل شي او که به دا نور هم ژور سي، څه فکر کوي؟
د دې په اړه باندې دغه نقطې ته لازم ده چې یو اشاره وکړو چې دوی اوس دغه موږ تاسو چې ورته اختلاف کوو او دوی په خپل منځ کې ورته سو تفاهم وایي، د دې لپاره یو نظامي شورا تشکیل کړې ده په دې نږدې ورځو کې، چې دوی اوس دغه فلټر روان کړی دی چې دغه څوک په کومو مسایلو باندې اختلافات لري، او د امیرالمؤمنین د فرمان نه یا د قندار د پریکړو نه سرغړونې کېږي، دغه د دې خپل صفوفو نه کناره کې او سرنوشت یې ورته معلومه کړي. یو خو دغه موضوع بېخي جوت، او بله خبره په داخل چې د دوی په منځ کې د دې پریکړو اختلافات چې دي، دا چې پټه خبره نه ده، دا د خصوصي مجالسو خبره نه ده. دوی په علني شکل باندې په رسمي مجلسو کې دغه د ستانزي مجلس چې په لوګار کې واضح ویللې چې په رهبري پیغمبر نه دی چې د الهي فرمان مونته دغه کوي، الهي نه مشتبه کېدی شي، مشاورې تیرېستی شي، حالات تیرېستی شي، داسې پسې د متقي نظر ته چې وګوري نړیوالو سره چې کوم ژمنې په نړیوالو کانفرنس کې کړي دي، یا داسې نور چې دغه د مهاجرینو وزیر چې دی حقانی خلیل حقانی دی کسلمي، د دې نظر چې تاسو وګورئ د دې خلکو په منځ کې په دې موضوع باندې په خپل هم سره مشتبه روان دي چې د انجونو موضوع یا د تعلیم موضوع د افغان د ملت سره جفا ده، دغه د نړیوالو ته نه څه زور ورکوي، د خپل ملت سره دغه د زیاتیت په دې دوی قانی دي داخل کې د کمې مرجې د خوانه چې دا پریکړه شوې ده هغه هم په دې قانی. خو متاسفانه
نړیوالو ادرس ورک کړی دی په کابل فشار دی. کابل موضوع زه نه دی، د موضوع زه قندار دی.
مننه کریم زیسب، مننه کریم زیسب، ډیر وخت نه لرو. د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان هم همدا شپه د ټلیفون لار سره وصل شوی دی. تورمان صاحب، ډیر وخت نه لرو که هغه مهم تبصری د اوریدونکو چې په دې برخه کې کړی دی په فیسبوک کې، که یو څو تبصری ولولې اوریدونکو ته خبر شي. مهرباني.
بله نورې صاحب، فیملا وردګ لیکلي په هغو سیمو کې چې اکثره نارینه د لیک او لک سره علاقه نه لري، نو څنګه کېدای شي چې دوی په نجونو ته د پوهنې دروازې خلاصې کړي؟ سنجي په نوم یو اوریدونکي لیکلي، باید ښوونځي او پوهنتونونه او موسسات خلاصې، ځکه دا د افغانانو په ګټه خبره ده. آزاد خان بیا لیکلي چې ټول په دې موافق دي چې دا ښوونځي خلاص شي او د کار ماتې، ځکه دا د افغانستان د شاتګ په معنا ده او باید دا پریکړه عملي شي. ساحل ولی شاه ولی خیل بیا لیکلي، په اتفاق سره باید بند ښوونځي او بند دولتي موسسات او نه دولتي موسسات د ښځو په مطلع شي. دغه شان شفیع الله خان اخلاص بیا لیکلي چې په کابل کې چې کوم طالب چارواکي دي، دوی د پریکړو د عملي کولو واکنلری.
بله اجمل تورمان، مننه چې د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې په فیسبوک پانه کې څرګند کړي وو د مو ولستل. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری، تاسو ته درجو د څو دقیقې واځي پاتې دي، کلن راته وایي چې نړیوال خو ډیر زیات دغه غوښتنې کوي، د افغانستان ولس هم همدغه غوښتنه لري. فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې دغه یو نیمه میاشت وروسته چې نوی کال پیلېږي، پسرلی پیلېږي، آیا موږ به د دې شاهد واوسو چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ او ښځو پر مخ بیرته پرانستل شي؟
بله، دا د افغانستان د خلکو حق او د دوی اساسي غوښتنه ده، باید پرانستل شي. باید چارواکي هغه بهانه چې د نصاب پړې لري، هغه بهانه د الکانو د پاره هم دي، هماغه هم د ځوانان چې ښوونځیو یا پوهنتونونو کې زده کړې کوي، هماغه نصاب لولي چې دوی د انجنونو لپاره باندې نسی. که د شرعي حجاب مسله وي او یا هم د انجنونو او د الکانو پانتونونو کې د ګډ تعلیم مسله وي، هغه هم په ډیر بیرنی شکل لارې چارې ورته لټول کېدلی شي. خدا باندې هم نشي توجیه کېدای، ځکه د انجنونو خواندي خو تر اوسه پورې جلا وو. نو موږ فکر کوو چې د نظام موسنی چارواکي باید د افغانستان د خلکو د اساسي غوښتنې ته په ډیر درنښت او احترام وګوري، او دوی د الهي احکام او د اسلامي شریعت د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او کلتور په نظر کې نیولو سره د افغانستان خلکو ته د نوی واجی لومړی تر دولتم بلکې تر دکتورا د زده کړو زمینه مساعد کړي، شرایط ورته مساعد کړي، هم د زده کړو شرایط، هم د دوی وکاله او فوسایني شرایط، او هم پراتون کې د خ او بایفته کار ترڅو د خپل ژوند او امرار معاش لپاره لاس په کار شي، او هغه مرمنه چې کندې دي یتیمان لري، هغه د لپاره هم د کار او زیار زمینه مساعد شي، یا هغه چې بیوزل دي کلی او خارونه یې ستونزې لري، په کورنۍ ستونزې لري، هغه د خپل ستونزو د حل لپاره د بی بی عائشې صدیقی او بی بی خدیجې په پل پل کې
مننه کور ودان،
هم د کار او زیار او سوداګری لارې ورته مسایل.
مننه کور ودان، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری، او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت تفتیش په خوانی رئیس او د لوی ننګرهار ځوانانو د شورا مسول نثار احمد کریم زئی چې په دې 15 دقیقې ازادي رادیو بحث کې مور سره ګډون وکړ. دا بحث مانوریا سنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه 40 ساعته دوام لري.
دل 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 تماشے بدے